په پېښور کې د ماسپخین یو بجې شوریدونکو د مشال رادیو په یو بل غړی کې زه هارون بچا تاسو سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام تاندې هیلې درورو خبرونه له بریوال کاکړو.
نمړی د مهم خبرونو سره ټکه د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د کاشغر ګوادر اقتصادي لار په اړه د مرکزی حکومت سرګندونی د ډاډ وړ نه دی. د افغانستان د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې مارجه ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې ده او امریکایي ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا جنوبي کوریا او جاپان ته باور ورکړی چې امریکا به دفاع کوي. د پاکستان مرکزی حکومت وایي چې د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې په اړه اندېښنې بې ځای دي. دا خبره د چهارشنبه په ورځ ناوخته د منصوبه بندي او پرمختیا او فاقي وزیر احسان اقبال په پېښور کې کړې ده. احسان اقبال په کاشغر ګوادر اقتصادي لار کې د بدلون په اړه د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی پرویز خټک او یو شمېر نورو صوبایي مشرانو سره لید کاته وکړل. د ویل دا خبره سم نه ده چې ګواکې د دې رهداري ګټه رسونکي اسانتیاوي پنجاب ته اړول شوې ده. خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی بیا خبرې غونډې ته وویل چې د احسان اقبال سرګندونې د ډاډ وړ نه دي.
مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ کوئی کنکریٹ بات ہمارے سامنے نہیں آئی.
زه افسوس سره وایم چې مونږ تا کوم داسې پخه خبره اونه شوه چې کومې سره زمونږ حکومت یا د دلته سیاسي جماعتونه او یا د ولس تسلی وشي. په دې اقتصادي دور کې زمونږ د روستو پاتې کېدو هڅې کیږي، خو زه هغوی ته دا واضحه خبره کوم چې مونږ د ماشومانو غوندې نشي تیر باسلی. مونږ د خپل حق ترلاسه کولو لپاره تر هر حده پورې تللی شو.
د کاشغر ګوادر اقتصادي لار په اړه د خیبر پښتونخوا او مرکزی حکومت ترمنځ د لانجې هوارولو لپاره یو کمیټه هم جوړه شوې ده. بل پلو جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلی نن د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې په اړه په ټول ګوندیزه غونډه رابللې ده. دا غونډه به نن په پېښور کې د جمعیت علما اسلام په دفتر کې ترسره کیږي. د مشال رادیو خبریال د یاد ګوند چارواکو له خولې وایي چې د پښتونخوا د واکمنو ګوندونو په ګډون یې ټول سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړې ده. که څه هم د پاکستان مسلم لیګ نن ډلې مرکزی حکومت نه مني، خو د خیبر پښتونخوا او بلوچستان یو شمېر ګوندونه تور پورې کوي چې د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې ټولې ګټي پنجاب ته د وړلو هڅې روانه دي. د پاکستان په لوی ښار کراچۍ کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نیول شوي دي. دا خبره د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو مشر راو انور د چهارشنبه په ورځ ناوخته خبري رسنوي ته په وینا کې وکړه. د ویل
عالمگیر اس کا یہ گھر ہے اور وہ خود تو پولیس کے ایک انکاؤنٹر میں مارا جا چکا ہے کڈنیپنگ میں.
د عالمگیر نمیتن پکور کی دغه وسلوال راجم شوی وو. هغه پخپلا یو پولیس مقابله کې وجلې شوی، څوک چې اغوا او نور یو شمیر جرمونو کې هم ککړ وو. په دې کاروایي کې 15 کسان وجلې شوی چې پکې د دوو کسانو پیژندلو شوی او د ټولو تعلق د ٹی ٹی پی سره دی.
بل پلو د کراچۍ په ډیفنس سیمه کې هم پولیسو د چهارشنبه په ورځ عملیات کړي چې پکې څلور مشکوک وسلوال نیول شوي دي. د افغانستان د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې مرجه ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې ده. د هلمند امنیه قمندان عبدالرحمن سره جنگ بیګا مشال ریډیو ته وویل له دوشنبه را په دې خوا په مرجه کې 140 طالبان وژل شوي او په ولسوالۍ کې حکومتي امنیتي پوستې جوړې کړل شوي دي.
د مرجی ولسوالی کاملا د پولیسو لاسته راغلله. هلته موږ عملیات درلودل، موږ وکولی شو د لویې لارې د کیمپ له خوا نه ټوله لاره خلاصو کړو. ترافیک په مخ او هلته نوې پوستې تقریبا لس دانې پوستې موږ افراز کړي دي.
بل لور ته امریکایي ځواکونه وایي چې د مرجی ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره یې د افغان ځواکونو په ملاتړ کې تر لسو ډیر هوایي بریدونه کړي دي. د افغان ځواکونو په وینا د مرجی د نیولو لپاره پلیو بهرنیو ځواکونو له دوی سره په جګړه کې برخه نه ده اخیستې. د افغانستان په لغمان کې 15 وسلوال وژل شوي او څلور ټپي شوي دي. په ختیځ کې د افغان ځواکونو یو ویاند نعمان حتیفي نن مشال رادیو ته وویل چې د چهارشنبه په ورځ افغان ګډو ځواکونو د علیشنګ ولسوالۍ اړوندو سیمو کې د چاڼیزو عملیاتو په ترڅ کې د یو قمندان جاوید په ګډون 15 تنه وسلوال وژلي او څلور یې ټپي کړي دي. حتیفي وایي چې په دغو عملیاتو کې د ملي پولیسو د ځانګړو ځواکونو یو سرتیری ټپي شوی دی. وسلوالو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا جنوبی کوریا او جاپان ته باور ورکړی دی چې هیواد بیا د دفاع کوي. دا له هغه وروسته ده چې د شمالي کوریا لخوا د هیدروجنی بم جوړولو اعلان وسو. سپین ماڼۍ ویاند جوش ارنست ویل د دې سربیره شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیک څخه سرغړونه کړې ده. د ویل لومړنۍ ارزونې له هغه اڅه سره سمون نه خوري چې د کوم شمالي کوریا ادا کړی ده. جورج ارنست ویل د شمالي کوریا دا ګام پاروونکی او د ملګرو ملتونو له یو شمېر قراردادونو څرګنده سرغړونه ده. نوموړي ویل چې شمالي کوریا د نړۍ یو له تر ټولو ګوښه کړل شویو هیوادونو دی او د هغه دا یوازیتوب له دې ګام سره لا پسې زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبې په ورځ د شمالي کوریا تر دې اعلان سمدستي وروسته بیړنۍ غونډه وکړه. د دې هیواد دا کار یې وغاندي او پر ضد یې نویو بندیزونو راوړلو هوډ څرګند کړ. او وروستۍ خبر د لوبو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوالې شورا په لسو غوره لوبډلو کې شامل شوې ده. دا لغ وروسته ده چې افغانستان بیګا د متحده عرب اماراتو په شارجه کې له زمبابوې څخه د 15 ورځنیو لوبو لړۍ په 3-2 وګټله. د افغانستان په لوبډله کې تر ټولو ښه لوبه ګلبدین نایب وکړه. زمبابوې د کرکټ د نړیوالې شورا پوره غړیتوب لرونکی هیواد دی. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسۍ وبې له ریاض مسخی
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د زیارت پورس د پاکستانی روپیا مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیا غستې کیږي او په 1.5 روپیا 15 پیسې خرڅېږي. یو پوند په 1.55 روپیا 60 پیسې او 1.55 روپیا 15 پیسې. یو یورو په 1.44 روپیا او 1.44 روپیا 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 30 روپیا 15 پیسې او په 30 روپیا 40 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپیا 30 پیسې او په یو کم 1.5 روپیا 10 پیسې. یو افغان په یو روپیه 1.5 پیسې او یو روپیه 3.5 پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه 208 اغستې کیږي او 215 خرڅېږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې به تودوخې ټیټه درجه منفی 15 او لوړه 12 درجې، پېښور کې 15 او 19 او بنو کې 3 او 18 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان په مرکزی حکومت کې د بنسوبه بندای او پرمختیاي چارو وزیر احسن اقبال پرون پیښور ته د سفر په ترڅ کې د خیبر پختونخوا حکومت مشرانو ته وویل چې د پاک چاینا اقتصادي راهدارۍ پر مشرقي لار د انرژي او سوداګرۍ پروژو د پیلولو په خبرو دی غوږ نه ګرځي.
مشرقی روٹ پہ انڈسٹریل زون لگا دیے گئے ہیں، یہ بالکل گمراہ کن پروپیگنڈا ہے.
خود خیبر پختونخوا اسمبلی اسپیکر اسد کیسر بھی آوائی چھ اقتصادی راہدارے پر معاملہ مرکزی حکومت لوی سرا ہت صلاح مشورہ نہ دکڑے.
تو دا سنے خبر اغاو نکڑا چا غیبا دے منگا مطمئنو او نچے نموسا سو مشورہ شویدہ.
د جنوبی وزیرستان په انګور اډه کې خلکو تر هغه وروسته چې له افغانستان سره پوله ورته حکومت خلاص کړه اتڼونه او خوشحالیا نکړي دي. پروگرام ہم اور مشال ریڈیو سروس. اولنی موضوع ترازو. د پاکستان په مرکزی حکومت کې د منصوبه بندای او پرمختیایي چارو وزیر احسن اقبال پرون پیښور ته د خپل سفر په ترڅ کې په گورنر هاوس کې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري د مغربي لار د بدلون پر مسله له وزیر اعلی او پارلماني مشرانو سره ولیدل او د هغوی پوښتنو ته ځوابونه وویل. د صوبې حکومت وایي چې وفاقي وزیر ورته دغه اقتصادي پروژې په اړه د تسلۍ وړ ځوابونه نه دي ورکړي. تفصیل له پیښور د ځلان یوسف زینا اورو.
تو د منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال پیښور پریس کلب کې خبري غونډې ته وویل چې د په بریفینګ کې د وزیر اعلی پرویز خټک لخوا وفاق ته لیکل شوی د 14 نکاتي سوالنامې جوابونه ورکړل او د پارلماني مشرانو پوښتنې هم ځواب کړې. احسن اقبال زیاته کړه چې د اقتصادي راهداري د 46 ارب ډالرو په منصوبه کې له 15 ارب ډالرو څخه زیات د بجلی په منصوبو لګي او مشرقي، مغربي او وسطي درې سړکونه به هم جوړيږي.
اور یہ بات بھی آج میں نے واضح کی کہ جو چند حلقوں کی طرف سے تاثر دیا جا رہا ہے کہ مغربی روٹ سے اٹھا کے مشرقی روٹ پہ انڈسٹریل زون لگا دیے گئے ہیں، یہ بھی بالکل گمراہ کن پروپیگنڈا ہے.
مانند دا خبر هم واضح کړه چې د ځینې ډلو دا ګومان دی چې له مغربي لارې انډستریل زونز یا صنعتي ښارګوټي مشرقي یعنی د پنجاب لارې ته اړولې شوې دي. دا بالکل بې بنیاده پروپاګاندا ده ځکه چې انډستریل زونز اوس نه په مغربي لار او نه په مشرقي لار شته. موږ د بجلی د کمښت سره مخ یو. موږ سره پوره بجلی نشته نو نوې انډستریل زونز څنګه جوړېدې شي؟
ہمارے پاس ابھی اتنی بجلی نہیں کہ جو موجودہ کارخانے ہیں ان کو بجلی مکمل دے سکیں. تو جب ہمارے پاس مکمل بجلی نہیں تو نئے انڈسٹریل زون کیسے بن سکتے ہیں؟
احسن اقبال د خبری غونډې لګه شیبه پس د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی هم هغې خبری غونډې ته وویل چې مرکزی حکومت د اقتصادي راهدارۍ د بجلی ټولې منصوبې پنجاب کې پیل کړي دي نو انډسٹریل زونز یا صنعتي ښارګوټي به هم هلته جوړېږي.
مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں الفاظ کی بھول بھلائیوں میں سارا دن الجھایا گیا. کوئی کنکریٹ بات ہمارے سامنے نہیں آئی جس سے کہ ہمیں گورنمنٹ کو یا ہماری یہاں کی سیاسی جماعتوں کو یا اس صوبے کے عوام کو تسلی یا اطمینان ہو سکتا.
زه افسوس سره وایم چې مونږ ته یې ټوله ورځ تو راته خبرې وکړي. مونږ ته کومه داسې پخه خبره ونه شوه چې کومې سره زموږ حکومت یا د دلتې سیاسي جماعتونه او یا د ولس تسلي وشي. په دې اقتصادي دور کې زموږ د وروستو پاتې کېدو هڅې کیږي. خو زه هغوی ته دا واضحه خبره کوم چې مونږ د ماشومانو غوندې نشي تیر باسلی. مونږ د خپل حق ترلاسه کولو لپاره تر هر حده پورې تللی شو.
همه اس اقتصادي دور میں پیچھے رکھنے کی دانستہ کوشش کی جا رہی ہے لیکن انہیں میں یہ واضح بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم بالکل کسی قسم کی تفل تسلیوں میں نہیں آئیں گے. اپنے حقوق کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں.
خوبیاد منصوبہ بندے اور پرمختیا وفاقی وزیر احسن اقبال وائی پلومڑی پڑاؤ کے بدا منصوبہ زمنگ د بجلی کا مخت پور کوی. مشرقی لار ہم پلومڑی مرحلہ کی یوازز مکنیا رابطہ دا او ہم دا غشان مغربی لار ہم وس یوازنیز مکنیا رابطہ دا او چز مکنیا رابطی پورشی نو بیابا مغربی لار تا ہم ہغٹول اسانچاوی ورکولی شی کومی چی پا مشرقی یا وستی لار وی. خود اطلاعات و صوبائی وزیر وائی چې د مرکز لخوا تشه دخلی ژمنی دی ځکه چې دوی موږ ته د سړک ترڅنګ اپټیک فایبر ریلوی ټریک گیس پایپ لائن او د نورو اسانتیاو هیڅ تفصیل نه راکوي. د گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان په تجویز د وفاق او صوبې ترمنځ د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري باندې د لانجو د هواري لپاره یو کمیټي هم جوړ کړی شو چې پکې د صوبائی اسمبلی سپیکر اسد قیصر پارلماني مشران او د اقتصادي راهداري کارپوهان شامل دي. زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلي دي چې د اقتصادي راهدارۍ په معاملات د پاکستان د مرکزی وزیر حسن اقبال په وینا کې هیڅ نوې خبره نه وه. د مشال رډیو له همکار غلام غوث سره په مرکه کې نوموړي زیاته کړې چې په دغه لویه قامي منصوبه کې مرکزی حکومت دوی په اعتماد کې نه دی اخیستي.
چاہے بنے منگا مطمئن ہو. افسوس خبردار ہے کہ دے دا کہ منگا صوبائی حکومت چیز اس قسم دغن نے آن بورڈ نے پاتے شوے اور نہ چین منگ سے مشورہ شوے دا نو پدے وجہ بانے زمان کا سنم دی اور منگ پدے بانے دی سیریس ریزرویشن دی
سر سے سرسو دا دا پارلیمانی کمیٹی چی کم دا کاشگر گوادر لا دی دا پارا دا ٹور سیاسی بندو نم پچی دی تاسو مشاری کوئی تاسو سر دا غری خدشات دی
منگ صرف دا وہ چیز بنگا چکم کورڈور دے اور کم کورڈور چکم کمپوننٹس دا کے کمپوننٹس مطابق چیز دا کورڈور دے مترا جی مو دے سے روڈ نہ رکھے مو دے روڈ رکھے مو دے کورڈور دے اس کم چیز ٹور سکیم دے چیز اوکڑے دے نو دا پینڈائی پر ٹور سکیم دا جی پنجاب پنجاب کے ٹور سکیم دے تے کی پکیٹ دا جی ختم ہی یہ روڈ مو دے رکھے او کم چیز نو سنگل ایکسپریس ور کم کرے ویلے مطلب سنگل روڈ دے او اگا چیز نو کوئی صورت مالی قابل قبول نہ لے منگ دا ورتا وو چی دا صبح دا جنگ دا صبح دا دا وار پر دے دیر جات متاثر شوی دا زم آلیڈی چینو زم دی صبح دے دیت قربانی ورکڑے زم خلق قربانی ورکڑے و زرگونو خدم خلنا شونو چینو دا تر خلق اوچت کرو او دا دیر با وجود چی بکارا چی کم دا دا غرا اندر ڈیولپ یا چینو پسماندالا کران دیگ دا دی دا دی ڈیولپمنٹ پکارو نو دا چی دے نو آغا ڈیولپمنٹ تاسو نکو ہوئیو
لائح عمل تاسو دا مستقبل سر تاسو با اس سکا ہوئی لگا
مانگا اس پا دیورو سیرین چی دا مطلب دے سیرین سیشو دا کتا تا دغنی کی مانگا ہر ایکسٹریم تزو و دا مانگا رادا دا چی مانگا اس نور دا طور پاٹو لیڈران لگوارو
دا خیبر پختونخوا د اسمبلی له سپیکر اسد قیصر سره مو زمونږ د خبریال غلام غوث مرکه اوریده.
دا مشال ریڈیو دا پنج شنبه یا دا زیارت ورځې 19 پروگرامونه
دا تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاو کم دو بجو
دا مشال پنم
پا اتمنٹ دا پاسا دو بجو
دا مشال تر رنا لاندے
پا دونی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
دا یارانو مشال
پا اتمنٹ دا پاسا سلورو بجو
د کراچۍ د سوراب ګوټ پولیس وایي چې پرون چهارشنبه د وسلوالو پر ضد د خپل عملیاتو په ترڅ کې د تحریک طالبان پاکستان 15 تنه وسلوال وژلي دي. پولیس دا هم وایي چې د کراچۍ په یو بل سیمه کې څلور هغه وسلوال نیولي چې په یاد ښار کې د تروریستي بریدونو د پلانونو په جوړولو کې یې لاس درلودل. د کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ وګورو.
د ملیر سیمې د پولیسو مشر ایس ایس پی راو انور د چهارشنبه په ورځ میډیا ته وویل چې دوی د خار په لرې پرته سیمه سوراب ګوټ کې د یوې کاروایۍ دوران 15 د کلدم تحریک طالبان پاکستان وسلوال وجلی چې پکې د دوو کسانو پیژندلو شوې.
عالمگیر اس کا یہ گھر ہے اور وہ خود تو پولیس کے ایک انکاؤنٹر میں مارا جا چکا ہے کڈنیپنگ میں.
د عالمگیر نمیتن په کور کې دغه وسلوال راجم شوی وو. هغه په خپل یو پولیس مقابله کې وجلی شوی څوک چې اغوا او نور یو شمیر جرمونو کې هم ککړ وو. په دې کاروایۍ کې 15 کسان وجلی شوی چې پکې د دو کسانو پیژندلو شوی او د ټولو تعلق د ټي ټي پی سره دی. دوی ټول په دغه کور کې راجمو چې څنګه پولیسو ته پته ولګېده نو چاپه پې ووهلې شو. د ده په وینا چې دغه کسانو په سیمه کې موجود هدیره کې ځان له ځایونه جوړ کړي وو او هلته نه باید ترهګرۍ کاروایۍ کولې. بل اړخته د خار پوسټ سیمې ډیفنس فیز 1 کې هم د چهارشنبه په ورځ پولیسو کاروایۍ کړې چې پکې څلور مبینه وسلوال نیولې شوي. د دغه سیمې د پولیسو د تاڼې یو چارواکي محمد حسین مشال ریډیو ته وویل چې سهار د یوې پولیسي مقابلې دوران څلور کسان نیولې شوي کوم چې د نورو پلټنو لپاره نامعلومه ځای ته منتقل کړي شوي. د پولیسو سره مقابله شوي او څلور کسان نیولې شوي. دا مقابله د نرسرۍ سره نږدې سرویس روډ باندې شوي ولې تر دې دمه د هغوی نه پلټنې روانې دي. د پولیسو چارواکي د دغه کسانو د پیژندلو په اړه د سوالو نه ډډه وکړه ولې مطبوعاتي راپورونه وایي چې د دوی د ولقینه وسله او بارودي مواد هم ترلاسه شوي او وسلوالو په ښار کې د ځانمرګي بریدونو پلان جوړو. محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
اوریدونکو، د افغانستان امنیتي ځواکونه له طالبانو څخه د هلمند مارجې ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکوي. په دې سیمه کې امریکایي الوتکو بمباري کړې ده. افغان ځواکونه وایي چې د ولسوالۍ شاوخوا تصفیوي عملیات دوام لري او د ښار دننه یې امنیتي پوستې ځای پر ځای کړې دي. د مارجې د جګړې په اړه د امریکایي ځواکونو څرګندونې د رویټرز اجانس په استناد له احمد شیبر اورو.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویاند وویل چې امریکایي الوتکو د هلمند په ولایت کې په لسګرو هوایي بریدونه په داسې حال کې کړي دي چې له طالبانو سره د مارجې ولسوالۍ شاوخوا جګړه روانه ده. دا بمباری یوه ورځ وروسته تر دې شوې دي چې یو امریکایي عسکر په هلمند کې ووژل شو او دوه تنه نور ټپیان شول. د امریکایي ځواکونو ویاند ډګروال مایکل لاهارن تیره ورځ وویل امریکایي ځانګړي ځواکونه لا هم په خپل ځای کې دي او په مارجا او سنګین ولسوالیو کې د افغانستان د ملي پوځونو ملاتړ کوي. د ډګروال لاهارن په وینا دا ملاتړ د هلمند د شمال لور ته پسې پراخیشي او د حواله لارې د افغان ځواکونو ملاتړ دوام لري. د امریکایي ځواکونو ویان زیاته کړه چې امریکایي الوتکو 12 ځله د حواله لارې د مارجې شاوخوا بمباري کړې ده. رویټرز اژانس لیکي چې امریکا او بریتانیا هلمند ته اضافي ځواکونه استولي دي څو د افغان پولیسو او عسکرو روزنه وکړي او د هغوی ملاتړ وکړي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک په هلمند کې د امریکایي ځواکونو احتمالي حضور تایید کړ خو د هغوی د شمیرې په اړه څه ونه ویل. هغه څه چې زه درک کوم هغه دا دی چې شایي یو شمېر امریکایان په دغه بیړني وضعیت کې هلته وي تر څو د دښمن پر ضد په جګړه کې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. امریکایي چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو اصلي وظیفه دا نه ده چې په جګړه کې ښکیل شي. په تیرو شپږو میاشتو کې طالبانو د هلمند په بیلابیلو سیمو کې بریدونه وکړل او افغان ځواکونه په دې ولایت کې تر سخت فشار لاندې راغلل.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویشت په لنډو سپو 2010 یو سل دېرش
پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لالارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلې شي.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا تیر ورځ د جنوبی وزیرستان په انګور اډا سیمه کې د پاکستان او افغانستان پر پوله پرتو خلکو د دواړو هیوادونو د حکومتونو په هغه پریکړه خوښي څرګنده کړه چې په نتیجه کې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د دوی پر مخ تړل شوې لار پرانستل شوه. سیلاب مسعود په دغه اړه رپورټ راکوي.
د بندیز پورته کېدلو په خبر د سرحدي پولې د دواړو غاړو قبایلون یو بل ته ورغلل او د ډول سپېته په ډانګي په شریکه اتڼ واچاو. د مشال ریډیو پر اپته قبایلانو وویل چې د دغې بندیز په وجه دوی د درنه نقصان او رټو مشکلاتو سره مخامخ شوي و. قبایلانو زیاته کړه چې د بندیز پورته کېدو دغه ورځ به د دوی دپاره د نیکمرغۍ باعث وي او د انډیا سبا داسې نه کېږي. په دا موقع موجود یو قبایلي فیض محمد په دغه باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده. یاد دی چې دغه بندیز تیر کال د اوم میاشتې په اولنۍ نیټې هغه وخت ولګېده چې کله د پاکستان د لوري نه په سرحدي پولې د بابې وزیرستان پاکستان دروازې جوړولو په وجه د دواړو ملکونو د امنیتي فورسز په منځ کښې تاوتریخوالی راغی او د دواړو لوریو نه د ډزونو بدلون هم وشه چې په نتیجه کښې یې دوه پاکستاني درې افغاني سرتېري پرارژلي او د افغانستان د سرحدي پولیسو چارواکی هم وژلی شوی و. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونیز خبرونه
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شے.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرای ویلي دي چې پاکستان باید په هغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده تر دوه نورو کلونو لپاره وغځوي. دا وخت په پاکستان کې شاوخوا 15 لکه راجستر شوي افغان کډوال ژوند کوي. تفصیل له پیښوره زموږ د خبریال ذبیح الله شفق ناورو.
د یونیسیف د شپېرنې له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15 لکه راجستر شوي افغان کډوال میشت دي چې د پاکستان او یونیسیف د توافق له مخې ورته په دې هیواد کې د اوسېدنې قانوني اسناد یا مهاجر کارډونه ورکړل شوي دي. که څه هم د دې کارډونو موده د تېرې میاشتې په 1.5 نېټه پای ته رسېدلې، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې له غځولو پرته بله لار نشته او زیاتوي چې که چیرې 1.5 لک افغان کډوال یو دم افغانستان ته واستول شي نو ښایي د دې هیواد مسلې لا زیاتې شي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د یونیسیف چارواکي وایي چې پاکستان ښایي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده یو یا دوه کاله نور هم وغځوي. په اسلام آباد کې د دغې ادارې یو وایند قیصر پردي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
اوس دا فیډرل کیبینټ په دې میټینګ کې او د دې فاینل اپروول شکل ورکړي نو بیا به چې کوم دی دا چې دوه کاله لپاره ورکړي دي نو چې دوی به اوس دوه کاله کوي که یو کال به کوي خو امید دا دی چې دوه کالو لپاره به دا ایکسټینشن کېږي.
د پاکستان حکومت وایي چې په دې هیواد کې پر رجستر شوو افغان کډوالو سربېره همدومره غیر رجستر شوي کډوال هم میشت دي او ټینګار کوي چې د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو باید دا کډوال هم رجستر شي. که څه هم په دې اړه خبرې اترې روانې دي، خو تر دې دمه له دغو غیر رجستر شوو افغان کډوالو د برخلیک په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. په دې اړه مولا ښاغلی اپریدي وپوښتل چې آیا یونیسیف په پام کې لري چې دغو غیر رجستر شوو افغان کډوالو ته په پاکستان کې د اوسېدو لپاره کارډونه یا بل کوم سند ورکړي. نو هغه په ځواب کې وویل
اوس یونیسیف دغه رنګه څه پروګرام نه لري.
د یادونه وړ ده چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د غځونې په لړ کې تېر کال په اګست میاشت کې افغانستان، پاکستان او یونیسیف موافقه کړې وه چې د 2015 میلادي کال په پای کې به د رجستر شوو افغان کډوالو د پاتې کېدو د نېټې تر ختمېدو وروسته د دوه نورو کالو پورې د هغوی د اسنادو نېټه غځول کېږي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادی خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
په داسې حال کې چې د پاکستان او هند اړیکې د کتونکو په اند په دې وروستیو کې یو څه ښه شوي وي. د هند پټانکوټ پر پوځي اډې د تیرې اونۍ وسلوال برید دغه پرمختګ پر وړاندې وار بیا ستونزې جوړې کړې دي. هند وایي چې بریدګر له پاکستان ورغلی بل بلخوا د پاکستان حکومت دغه برید په سختو ټکو کې غندلی دی. دا چې دغه برید به د یادو دواړو هیوادونو وار د مخه خړ پړ اړیکې او د هغو امنیت او اقتصاد څومره اغېزمن کی، د دې پوښتنې د ځواب لپاره د ګلیاز دا رپورټ و.
د پاکستان له پولیسو سره نږدې د هند په پټانکوټ کې د وسلوالو برید وروسته هغه هیواد له پاکستان غوښتي چې د برید کوونکو پر ضد کاروایی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په ظاهرا مثبت لور ته روانې دي، بلخوا په سیمه کې هم د پاکستان ګاونډي هیوادونو سره دواړه خیزه او اقتصادي تعلقات ښه شوي. په اسلام آباد کې د یوې سیډنیزې ادارې سیډنکار آرش خان له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل کچري د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي نو د دې زیات نقصان به پاکستان ته وي. نوموړي زیاته کړه،
نو که د پاکستان او د هند تعلقات بیا خراب شي نو د پاکستان چې کوم د اقتصادي ترقۍ لپاره ویژن 2025 حساب سره چې د دې کوم ټارګټ سي هغه هم پاکستان نشي اچیو کولی او پاکستان لپاره به دا یو ډېر زیات زویم چې یو المیه به وي. د دواړو هیوادونو خپلو کې د تعلقات ښه کېدو په وجه دوی دومره مخکې تللی شي خو دوی تر اوسه پورې خپل تعلقات ښه نه کړی شو نو د هغې په وجه دواړه یوازې پاکستان نه پاکستان او هند هم د دې نقصان کیږي.
سرنکار آرش خان وایي چې په سیمه کې چین غواړي چې د پاکستان له ګاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې ولري ځکه چې هغه هیواد خپلې اقتصادي ګټې ته ګوري. بلخوا په اسلام آباد کې د سیمه ییز چارو کارپوه طلعت مسعود وایي چې موجوده حالاتو کې د پاکستان او هند مشران پریکنده ګامونه واخلي چې اړیکې پر ځای وساتل شي او دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. کارپوتلت مسعود پدی اړه زیاته کړه،
که چیرې یو اقلیتي ډله پر ریاست خپل پالیسی بنی او یا پیتپی او په حقیقت کې غیر ریاستی عناصر او اورپکی ډلې خپل تګلارې په دواړو هیوادونو مني نو په دې کې دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا ریاست په خپل پالیسی جوړ کړي او که غیر ریاستی عناصر اثر لاندې راشي. که چیرې د ریاستونو یو بل سره مضبوطی اړیکې وي او پوهاوی وي نو بیا غیر ریاستی عناصر ته ماتې ورکول آسان شي. چیرې تاسو غیر ریاستی عناصر کاروئ نو بیا زه ویره لرم چې دې سره به اړیکې ډېرې زیاتې اغېزمنې شي.
کارپوتل مسعود وایي که چیرې پاکستان د هند لخوا د پټانکوټ بریدګرو په اړه بیان ردوي چې پکې ویلي وو دغه کسان له پاکستانه راغلي ول نو بیا به اړیکې نورې هم خرابې شي. د دوی په خبره دواړه هیوادونو له پکار ده چې په دې حالاتو کې پر یو بل تورونه ونه لګوي بلکې همکاري وکړي. بلې خوا ته په نوې ډیلي کې د سیمه ییزو چارو کارپوه پراوین سوامي له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې د پټانکوټ پیښې باوجود د هند حکومت یو ستراتیژیکي پریکړه کړې چې له پاکستان سره خبرو اترو ته دوام ورکوي. پراوین سوامي په دې حق لا زیاته کړه،
زما په اند دا فیصله د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د یو بل په ستونزو پوه دي. دا امکان وو چې کله خبرې اترې شروع شوې نو بریدونه به کیږي، پخوا هم داسې شوي وو. زما په اند یوازنۍ لاره د خبرو اترو ده. هند دا تمه لري چې د دې پیښې په اړه د پاکستان له لوري سمې پلټنې وشي او هغو عناصرو پر ضد کاروایی وشي. که چیرې په دې پیښه کې زیات زیان شوی وی نو اوس به یې نتیجې ډېرې مختلفې وي.
پروینس وو می دا هم ویل چې د پاکستان په فوج کې ځینې داسې عناصر شته چې غواړي هند ته وخایي چې پر دوی فشار اچولو توان لري. خو د دواړو خواو کارپوهان په دې دریز دي چې د سیمې حالاتو ته په کتو سره د دواړو ملکونو مشران به خبرو اترو ته دوام ورکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په پیښور کې اوریدونکو د ماسپښین یو نیمه بجې کېدونکې ده. د بوریوال کاکړنه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان مرکزی حکومت وایي د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه اندېښنې بې ځایه دي. دا خبره د چهارشنبې په ورځ ناوخته د منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال په پېښور کې کړې ده. خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی بیا وایي چې د احسن اقبال څرګندونې د ډاډ وړ نه دي. جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې نن د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه ټولګندیزه غونډه رابللې ده. دا غونډه به نن په پېښور کې د جمعیت علما اسلام په دفتر کې ترسره کیږي. د پاکستان په لوی ښار کراچۍ کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 4 نیول شوي دي. دا خبره د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو مشر راو انور د چهارشنبې په ورځ ناوخته خبري رسنیو ته کړې ده. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې مارجا ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې ده. د هلمند امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ بیګا مشال ریډیو ته وویل چې له دوشنبې را په دې خوا په مارجا کې 140 طالبان وژل شوي دي او په ولسوالۍ کې حکومتي امنیتي پوستې جوړې شوي دي. بلور ته امریکایي ځواکونه وایي چې د مارجي ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره یې د افغان ځواکونو په ملاتړ کې تر لسو ډیر هوایي بریدونه کړي دي. او د امریکا سپین ماڼۍ وایي چې لومړنۍ ثبوتونه ښیي چې د شمالي کوریا د هایدروجنی بم ازموینه بریالۍ نه وه. دا له هغه وروسته ده چې د هیواد د یاد بم د بریالۍ ازموینې اعلان وکړ. د سپین ماڼۍ ویاند جورج ارنیسټ ویل د دې سربیره شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیک څخه څرګنده سرغړونه کړې ده. او امریکا یو ولسمشر باراک اوباما جنوبی کوریا او جاپان ته یو ځل بیا باور ورکړی دی چې امریکا به دفاع کوي. ولسمشر باراک اوباما هوډ څرګند کړی چې د هایډروجنی بم ازموینې پر سر به د شمالي کوریا پر ضد کلک ګامونه پورته کوي.
لن خبرونه مو له بریوال کاکړه اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورسپانو د نننیو داریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناور.
نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو خپلې ادارې د سعودي عرب او ایران ترمنځ په روان کړکېج باندې لیکلي. دغه لړکی آج ورځپاڼه وایي چې 1300 ورځو کې دې کړکېج کې مسلسل اضافه په نظر راځي. او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې دې سلسله کې پاکستان خپل کردار ادا کولو ته تیار دی چې دا مسله ختمه شي. د دې سره سره د ملګرو ملتونو ستر سکتر بان کی مون هم د سعودي عرب او ایران په معاملې اندېښنه ښکاره کړې ده. د دوه ملکونو خارجه وزیرانو سره یې د مسلې د حل لپاره په ټلیفون خبرې اترې هم کړې دي. ادریا اخیری کې لیکي چې سعودي عرب د اسلامي نړۍ یو اهم ملک دی او اکثره معاملو کې خپل کردار تر سره کړی دی. خو نن چې په خپل سعودي عرب په مسله کې دی نو اسلامي نړۍ او خاص کر پاکستان له پکار دي چې د حالاتو د خرابېدو نه وړاندې دي د مسلې د حل لپاره سنجیده اقدامات وکړي. او دغه لړکی پاکستان له دا هم پکار ده چې اول پارلیمان په اعتماد کې واخلي. د دې ترڅنګ د پاکستان اکثر نورو مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان او هند په تعلقاتو لیکلي او وایي چې د نریندرا مودی د پاکستان د دورې وروسته د دواړو ملکونو تعلقات خاړخته روان دي. او که دا سلسله همدغه شان روانه پاتې شوه نو په دې منطقه کې به امن او ترقۍ ته لار هواره شي. ادارې اخري کې لیکي د وزیر اعظم نواز شریف د وینا سره سم که د هند حکومت د پټانکوټ د حملې په اړه سره کم معلومات لري نو پکار ده چې له پاکستان سره یې شریک کړي، ځکه چې پاکستان په ډاګه ویلي دي چې له هند سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ممکنه مرستو ته تیار دی. نو یوازې په دې لار د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه کېدای شي، کوم چې به د منطقې د امن او د ترقۍ لپاره ګټور وګرځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پروجیکټ سنډیکیټ نومې یوې ویبپاڼې د پاکستان او هند اړیکو د څرنګوالي او نیویارک ټایمز ویبپاڼې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پر ورستیو تلفاتو لیکنې خپرې کړې دي چې مهم ټکي یې له فرخندې اسد اورو.
پراجیکټ سنډیکیټ ویبپاڼې لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودی د لاهور مختصر دوره وکړه. هغه د کرسمس په ورځ راغی او د وزیر اعظم نواز شریف او نورو حکومتي چارواکو سره یې ولیدل چې دغه یو ښه پیغام هم و. د دواړو ګاونډیو هیوادونو پر اړیکو کې یو ښه بدلون ولیدل شو. د نوړاندې په پیرس کې تیر کال د نومبر په 10مه دواړو له یو بل سره مختصر ملاقات وکړ. بیا د دواړو ملکونو امنیتي سلاکارانو د تیر کال په دسمبر کې په بینکاک کې لیدکات وکړ او په امنیتي مسلو یې خبرې وکړې. له دغه نو وروسته بیا د هند د بارنو چارو وزیر د ایشیا زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته راغله او دلته یې د مهمو حکومتي چارواکو سره ولیدل. په دغه کانفرنس کې چې د افغانستان په اړه وو پکې ګډون وکړ. هغه د وزیر اعظم نواز شریف او د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره هم لیده کاته وکړه. سشما سوراج په دغه وخت هم وویل دواړه هیوادونه به د مذاکراتو عمل پر مخ بوزي. د دغو پرمختګونو داسې معلومېده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اوس اړیکې ښې شي. خو د نوي کال په پیل کې په پټانکوټ کې د وسلوالو په برید کې د هند اوه عسکر ووژل شو چې د دغې سره داسې ویره هم ده د دواړو هیوادونو ترمنځ په شوي پرمختګ به بدې اغېزې وکړي. پراجیکټ سنډیکیټ لیکي پاکستان د هند د ځینو اندېښنو د لرې کولو لپاره هیڅ نه دي کړي. نه یې تر اوسه د 2008 کال د ممبئی د پیښې د ککړو کسانو خلاف څه کړي دي او نه یې د هغو وسلوالو ډلو خلاف څه کار کړی چې د پاکستان د خاورې پر هند په بریدونو کې ککړي دي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د هلمند په مارجه کې یو امریکایي عسکر ووژل شو او دوه نور ژوبل شو. دغلته د امریکا خاص ځواکونو د افغان عسکرو سره مرسته کوله چې وسلوال په شا وتنبوي او د هلمند دغه سیمې د وسلوالو له کنټرول خلاص کړي. طالبانو د هلمند په یو شمېر سیمو په تیرو څو میاشتو کې کنټرول ترلاسه کړی دی. افغان امنیتي چارواکي وایي دغه پیښه د مارجې او لشکرګاه ترمنځ شوې ده. په افغانستان کې نیټو او امریکا د هلمند خپل عسکر په 2014 کال کې ویستی دي. اوس زیاتره امریکایي عسکر افغان عسکرو ته روزنه ورکوي او په عملیاتو کې برخه نه اخلي. خو کله چې وسلوالو په ځینو سیمو کنټرول ترلاسه کړ د هغې وروسته بهرنیو عسکرو هم د افغان عسکرو سره په عملیاتو کې نیغ په نیغه برخه واخیسته او څه داسې په مارجه سیمه کې هم وشو چې په نتیجه کې یو امریکایي عسکر ووژل شو. اوس که څه هم د یخنۍ موسم دی خو د تېرې یوې میاشتې راهیسې طالبان په یو شمېر سیمو کې فعال ښکاري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ناتو د روسیې هغه تورونه رد کړي چې وایي یاد سازمان د روسیې سرحدونو ته نږدې فعالیتونه زیات کړي دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان هم ویلي د امریکا او روسیې ترمنځ پر یو شمېر مسلو اختلافات شته خو دا چې امریکا ته د روسیې پر وړاندې د یوه ګواښ په توګه وکتل شي ناسمه خبره ده. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له انیسې اجمل اورو.
د مشال لیډیو د خبر مرکزی سانګلی کې نیټو امریکا د روس هغه تورونه رد کړی دي چې ګنی یاده اتحادیه د اروپا تر ختیځه غزیدلې ولته د فعالیتونو زیاتېدو سره روسیې ته کوم ګواښونه ورپېښ دي. د نیټو ویاندي د جنوري په 15مه ویل دي چې دوی په مرحله وار توګه هغه ټولې بې بنیاده ادعاوې ردوي چې ګواکې نیټو او یا د هغوی پالیسیانې د ماسکو لپاره خطرې جوړوي. نوموړي زیاته کړه چې نیټو سم د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا په هغې نوې لاسلیک شوي اصولونو باندې غور کوي چې پکې تورونه لګول شوي دي چې نیټو د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي کوي او خپل پوځي انفراسټرکچر د روس پولې ته نږدې راوړي. هلته د امریکا د دفاع وزیر ویان کیپټن جیف ډیویس په واشنگتن کې خبریالانو ته ویلي دي چې امریکا له روسیې سره د جګړې کول لپاره حالات نه جوړوي. نوموړي ویلي دي روس سره داسې هیڅ شواهد نشته چې امریکا یو خطر وګڼي. د امریکا او روس ترمنځ اختلافات شته خو دا بالکل ناسمه خبره ده چې امریکا ته د روسیې لپاره د یو ګواښ په توګه وکتل شي. د جولای په میاشت کې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر او د ولسمشر اوباما لوړپوړي پوځي سلاکار جنرال جوزف ډینفورډ ویلي وو نړۍ ته چې نن کوم ګواښونه ورپېښ دي په هغې کې تر ټولو زیات د روس لخوا د امریکا کامی امنیت ته دي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی ریډیو
یې جواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د فرانس پرس خبری جانس یو لیکنه وایي د بنگلاديش سپریم کورټ د جماعت اسلامي د مشر متیو الرحمن نظامی د اعدام د سزا حکم د پر ځای ساتلو پریکړه کړې. د سپریم کورټ له دغه پریکړې وروسته د هغه هیواد په پلازمینه ډاکه کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. برخوا د بشري حقونو سازمانونو د بنگلاديش د عدالت دغه ګام غندلې دی. تفصیل له ګلای ازاورو.
ایف پی خبر ایجنس لیکي چې د بنگلاديش ترې محکمې یا سپریم کورټ د جماعت اسلامي مشر ته د 1971 د ازادي حلزلو کې د جنگي جرمونو په تور د مرګ سزا پر ځای ساتلې ده. سپریم کورٹ د متیو رحمان نظامی چې د جماعت اسلامي ګوند مشر دی درخواست رد کړې. په نوموړي د قتل، تیری او د پوهانو د وژنې تورونه وو. خبرې جانس لیکي چې حکومتي سارنوالان وای چې عدالت په سلور کې درې تورونه پر ځای ساتلي او د مرګ سزا یې اورولې ده. خبرې جانس لیکي چې 22 کلن نظامی په 2000 کال کې د بنگلاديش اسلامي ګوند ائتلافي حکومت کې وزیر پاتې شوی وو. په هغه هیواد کې د 2013 کال د دسمبر میاشت راهیسې د جماعت اسلامي مهمو مشرانو او د اپوزیشن ګوندونو غړو اعدامولو لړۍ روانه ده چې په جنګي جرمونو کې ککړ ول. خبرې جانس لیکي چې عدالت د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو ټول درخواستونه رد کړي چې اعدامولو ته یې لاره هواره کړې ده. خبرې جان زیاتوي چې په سونو سیکولر کارکوونکي له ډېرې مودې راهیسې د جماعت اسلامي مشرانو ته په جنګي جرمونو کې پانسانو ورکولو په حق کې مظاهرې کولې. خبرې جانس د یو سیکولر ډلې مشر عمران سرکار چې په ډاکا کې د فیصلې وروستو خپلو پلویانو سره راغونډ شوی وو په حواله وایي چې له دې فیصلې سره ځپل شو کورونو ته انصاف میلاو شو او اوس په کار ده چې نوموړي ته زر تر زره پانسي ورکړل شي. خبرې جانس لیکي چې سارنوالان وایي نظامی د جماعت اسلامي د زده کوونکو سازمان مشر وو او د جنگ په وخت کې پاکستان پلوه البدر ملیشا جوړه کړې وه. د دوی په خبره نوموړي پروفیسران، لیکوالان، ډاکټران او خبریالان وژلي وو او د دوی لاسونه د پلازمینې په سنډو کې موندل شوي ول چې لاسونه یې تړل شوي ول او سترګې یې ورله پټې کړې وي. سارنوالانو دا هم ویلي چې دا منظمې وژنې وي او په دې لړ کې باقاعده لیسټونه جوړ کړل شوي ول. خبرې جانس لیکي چې نظامی ته د مرګ سزا اورولو وروستو کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. بلخوا د بشري حقونو ادارې پر عدالتي کاروایانو تنقیدونه کړي او وایي چې دا د نړیوال معیار نه دي. خو د بنگلاديش حکومت دریځ لري چې عدالتي کاروایان په جنگ کې د ځپل شوو کسانو په زخمونو مرهم دي او دا د وخت ضرورت دی ځکه چې په هغه جنگ کې 10 لک کسان وژل شوي ول.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چکیم دشت گردی مکمل ختم ہوگی
افغانان چکا بے شک چکا
دیر سخت را گانی تیرا یہ ہر چکی
دوستان کا اللہ مسلسل تعلیم ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په دره یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
سمندر ته د لار موندلو لپاره به افغان لوري په نږدې راتلونکو کې له ایراني او هندي استازو سره یو غونډه وکړي. د افغان چارواکو په وینا د دې لپاره تر ټولو غوره او لنډه لار د ایران چابهار بندر ته لاسرسی دی. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ایران د سفر په وروستۍ ورځ د چابهار بندر ته ورغی او هلته له ایراني چارواکو څخه د افغان سوداګرو لپاره د یو لړ اسانتیاو ژمنې واخیستې. جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان، ایران او هند استازي په نږدې راتلونکي کې غونډه وکړي. د دې درې اړخیزې غونډې پریکړه ایران ته د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سفر پر مهال وشوه چې پکې به د چابهار د بندر په اړه خبرې وشي. د اجرایي رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله عبدالله په خپله د ایران د درې ورځني سفر په وروستۍ ورځ چابهار ته ورغی او هلته یې وویل.
ډاکټر عبدالله هلته ویل چې چابهار د افغانستان لپاره و بحر ته د نشلولو تر ټولو لنډه او ارزانه لاره د بینام ضرورت دی چې ژر دغه ځای فعال شي تر څو د افغانستان تکیه پر ګوادر کم او له دغې ساحې څخه په ارزانه قیمت خپل اموال یا صادرات او واردات ترلاسه.
افغانستان چې تیره میاشتې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، هڅې کوي چې د منځنۍ آسیا او ایران له لارې صادرات او واردات زیات کړي. ایران د چابهار د بندر په برخه کې د افغانستان د اجرایي رئیس سره د خبرو پر مهال ژمنه وکړه چې هغه افغانانو ته به یو لړ تسهیلات ورکړي چې په چابهار کې پانګونه کوي. جاوید فیصل وایي
د ایران حکومت که څوک غواړي په هغه ځای کې پانګونه وکړي له هغوی څخه مالیه نه غواړي، هغوی له ویزې څخه معاف دي او هغوی له ګمرکي مالیاتو څخه هم معافی ترلاسه کوي. په درو برخو کې هغوی ګټه کوي او له دې خاطر څخه ډېر مناسب فرصت دی چې افغانان باید په هغه ساحه کې سره پانګونه وکړي تر څو هم یوه بدیل لارې موندلې وي او هم ژر اموال تر افغانستان رسېدلې، له افغانستان څخه هم ژر بېرته تر بحر پورې ورسېږي.
د زرنج او جلارام ترمنځ لاره چې افغانستان له چابهار سره وصلوي جوړه شوې ده. دا لاره د هند په مرسته پخه شوې ده. عبدالله عبدالله تیر ماښام له ایران څخه کابل ته ستون شو. له هند او ایران سره د غونډې په اړه د اجرایي رئیس مرستیال وای انداز د رادیو ته وویل چې کمیسیون به جوړ شي څو د دې غونډې پر لارو چارو بحث وکړي او د کابل تهران او نوې ډیلی ترمنځ غونډې ته وخت وټاکي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
په پاو کم 11 بجو
تاندې هلې
په پاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
اوس موریدونکو تاندې هلې خبرونه درته اورو چې زمونږ همکارا فرخندا اسدی جوړوي.
په تاندې هلې خبرونه کې موضوع فرخندا اسد. هر کله کوم د نن په پروګرام کې د فاټا د نجونو په تعلیمي حلو ځلو خبرې کوو.
اورګزی فورم خبر دا چې کوم خلکو نو دا موږ سره بالکل ختمه شو دی.
تا به هم اوري د جنکو تعلیم سمره ضروری دی.
تعلیم نه بغیر موږ یو پر امن معاشره یو ترقی یافته معاشره نشو جوړولای.
په قبایلی سیمو کې له حالاتو د خرابېدو له وجې د غلطا په تعلیمي پرمختګ هم بد اثرات پریوتل. ډېر سکولونه وران شول چې زیاتره پکې د جینکو وو. د پاکستان د تعلیم وزیر مملکت وایي چې دا وخت په ټول ملک کې 15 لکه ماشومان چې عمرونه یې د سکولونو د تلو دي سکولونو ته نه ځي. په دغو کې زیاتره د خیبر پښتونخوا او فاټا سره تعلق لري. د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساینس یوه استاد امینه بیبي چې د کورم ایجنسۍ سره تعلق لري وایي حالاتو د فاټا د زده کوونکو تعلیمی مسلې زیاتې کړې دي او هم دا وجه ده چې اوس په پېښور پوهنتون کې د قبایلي زده کوونکو شمېره ډېره شوې ده.
دا ډېره د افسوس خبره ده چې ډېره زیاته د افسوس خبره ده چې لکه 2004 نه مخکې 2004 مخکې مونږ سره د هرې علاقې نه شاګرد راغلي او سټوډنټ پاو هغه به وزیرستان نه مو د اورګزای نه به مو او چې کله ویم زه د دوه مسایل قبایلو خبرې نه کوم. زه د هغې قبایلو خبرې کوم چې کم هلته اوسېدونکي وو. هلته اوسېدو اور هغې به په یا به په میرټ راغلي وو یا به په ریزرو سیټونو راغلي وو. مونږ سره به په یونیورسټۍ کې سبق ویلې. اوس که موږ ریسنټلی ګورو موږ سره قبایل شته خو هغه زه ویم هغه دوه مسایل قبایل دي. هغه هغه قبایل نه دي چې په هغه علاقو کې اوسېدونکي دي چې کم 2004 نه بعد چې کوم کالجونه او سکولونه بند شو نو دا ډېره انډرسټینډبل خبره ده چې هغه خلک د هغه علاقې خلک سکولونو ته او کالجونو ته تک بند شو. چې کله د هغې تک بند شو نو د هغې راتلل چې تاسو سره څو پورې د څوارلسم ډیګري نه وي بی اے ډیګري نه وي خو ته یونیورسټۍ ته بیا نه شي راتلی. نو هغه چونکې دا ډیګري کالجونه د دې بند شو یا ملټري ټیک اوور وکړو ملټري واغستل ملټري پکې کیمپس جوړ کړل دی آپریشنز کې خو یو دا دولس آپریشن شوي دي په دې ډفرنټ قبایلي علاقو کې. نو په دې دولس غټو وړو آپریشن خبره نه کوم. زه دولس آپریشن هغه خبره کوم چې کوم په میاشتو لګیا وو آپریشن به کولو. په دې 1200 آپریشن کې که تاسو وګورئ نو زیاتر دا سکولونه کالجونه د ملټري خپل دارکونو کې بیا چینج کړل دغه کړل او چې کوم نو هغه کې طالبانو خپلې چې دي نو هډ کوارټري جوړې کړې دي هغه پکې پاتې کیږي چې ډېرې ریموټ ایریا کې دي. په تیرا کې داسې ډېر سکولونه دي چې هغه طالبانو اغوستې دي هغې پکې خپل ځایونه جوړ کړي دي هغې پکې پاتې کیږي. نو هغه بچي هغه خلک خو بیا نه سبقوت شو نه سکولونه ته راتلی شو. نو هغې وجه نه بیا موږ یونیورسټۍ کې هم د هغې چې کوم اټنډنس دی یا کوم د هغې راتلونکی وه هغه کمه شوه. هغه زه دا نه وایم دو مسایل قبایل راغلي دي او راځي. هغې دو مسایل قبایل کې چونکې وزیر او مومند ډېره پوهه دي او هغې دلته آباد شوي دي په ڈی آئی خان کے یا پٹانگ کے یا بیا په مردان چار صدا کے. نو اغا ممند و وزیر خو مونگ لڑیر رازی و اورگزئی خورم خیبر دا چې کوم خلک وو دا مونږ سره بالکل ختم شو دی اٹینډنس. لکه ما سره د اورګزای او د کرم یا د خیبر یا د باجوړ ما سره هغه خلک یا د مومندو هغه چې کوم بر مومند یا هغه مومند چې کوم د مومند جنسین راځي هغې اٹینڈنس یا د هغې راتلل یونیورسٹی ته ما بالکل 2004 آنورڈز کې ما یو شاګردم خپل یا یونیورسٹی کې د هغې اٹینڈنس ما ولیده چې ډېر کم شوی دی. ډومیسایلډ چې کوم ډومیسایل مطلب نه دا دی چې دلته آباد دي اور ڈومیسائل ورسره شته دي ځمکه جدادونه لري هلته کورنم لري خو هغه آباد دلته دي یا پلار سرکاري نوکرای کې دي یا رور سرکاري نوکرای کې دي هغه خلکو خبرې زنه کومه زه هغه خلک خبره کوم چې کم الته پاتې کېدل هغه راتل مونږ ته بالکل ختم شوې دي بلکې 0% کې اچوم.
د خیبر جنسې د خیر ښېګڼې یو کارکونکي نهي د پردی بیاوای د کډوالې ژوند د فاټا د زده کوونکو تعلیمي پرمختګ پر ځای ودرولې.
تاسو صورت حال چې کوم دی نو لا مخکې کوم ټیک دی چې صورت حال دومره خنو خو دا اوس خو د اکسټریمیزم او د چینو لږ چې لږ ډېر روزان لږ زموږ په خلکو کې لږ پیدا شوی وو خو اوس د اکسټریمیزم خو واپس موږ د ستونې ستولي ګلو نو چې کوم اسکول نه دین نو هغه چې کوم دی نو تباه کیږي خلک د یری نه او د غنن چې کوم دی نو خپل بچي اسکول ته نه لیږي او بل دا دی چې د اپریشن په وجه ډیسپلیسمنټ شو نو هغه ډیسپلیسمنټ کوم چې کوم دی نو زموږ ماشومان ډېر سفر شو پدې کې هغې په وجه نه دي تعلیمونه خراب شولو او د حکومت د طرف نه همداسې اقدامات نه دي ښکاره شوي چې په هغې کې د ښکې چې د ښځنانو تعلیم دپاره څه اقدامات وکړي چې هلته کې د دې ریشو زیات شي نو ما ته خو پکې داسې خاص دغه نه ښکاري چې په کار خدا وه چې اوسه پورې مونږ قبایل ډېر مخکې تللی وې سبق هم ویلې وې د شلمه صدي به خو هغې کې چې کوم دی یوویشتمه صدي به خو هغې کې چې کوم دی نو زموږ دغه ټیک نه دی.
نهی د پردی وای د قبایلی روایت او اف سی آر قانون لوجه هم نه یوازې د خلکو ټولنیز ژوند بلکې تعلیمي هلې ځلې هم سخت متاثر شوې دي.
خو روایت زمونږ ډېر خراب دي قانون ولته کې نشته چې د دې روایت او د رسمونو زمونږ ځان کې خلاص کو اف سی آر دی او اف سی آر خو دې چې کوم دی نو دې لېجټیمایز کړی دا ټول زمونږ رسمونو رواجونه لري دا کړی دي قانون نشته چې موږ دې مخنیوي وکړو د دې رسم او رواج نو هغه په وجه دا چې دی یو غریبي ډېره زیاته ده ډسپلیسمنټ دی کاروباري کاروبار دپاره مواقع نشته نو خلکو لای بیا هم په زامنو سبق ووي نو د جنکو دپاره خو بیا خلک نور هم حالات هم ښه نه دي او بل دا چې سکولونه داسې نشته مواقع نشته دی چې زیات نه زیات دلته کې سکولونه کولو پرې شي یا چې کمې داسې چې کمې انسینټیو ورکړې کېږي د خاص کر دلو پیرنټس لا چې څنګه سلیکټ انسینټیو ورکړي کیږي نو داخله د زرو خپل ځای لونه به سکول نه تلیږي نو هغه هغه حکومت طرف نه دایم چې داغه پکې نشته ری نو په دې وجه چې کم دین او تعلیم چې کم دین په کار کې زیاتیږي نو هغه لګي نه زموږ کمیږي.
نهی د پردی وای تر سوچ په خلکو کې د تعلیم د اهمیت په اړه په هانه وی پیدا شوی تر هغه پورې نه یوازې د جنکو بلکې د هلکانو تعلیمی پرمختګ هم ګران دی.
هغه ما خو درته بیا و دوې چې نه د حکومت طرف نه داسې اقدامات نشته نه بل دا چې زموږ دلته کې دا چې کوم چې کوم سره میټر کې یا اف پورې چا سبق ویلې مې کنه نو هغه تم چې کوم ویل څه د غنښته د جاب اپورتونټی نشته نه نو بیا مو هغه مور خپل را مایوسه شي چې راځه کله نه تاسو پورې ویل کوم نو کرے ورته تی ملاویږي چې دا د غرنګ څه څه نګری نو کرے ته کې ملاوي دی د څه روزګار نو مواقع وي نو بیا به خلکو ته نیت پته لګي دا چې راځه زموږ خلک دا ځنی چې زمونږ باندې سبق ویلې موږ سبا ساتي مې کده غرنګ دې نو دا پاند چې نو کرے چې بندو بستونه ویني دی به دې ته اندازې شي و چې را خلک تلو روزي چې یو شان دي چې سبق ویني بیا غي مور پلا ته فائدې وي نو هغه هم داسې مسله ده چې د جاب اپورتونټی بالکل نشته د خزو د پاره دا اویرنس د پاره خدام ضروري دی چې مور پلا ته دې خبره په یول پکار دي چې ماشوم دوه د خزو سړي دوه باندې سبق دې لازمي دی بلې د کاروبار او داسې د کاروبار نه سوري د روزګار مواقع ورکول پکې د جاب اپورتونټی ورکول پکې دي چې خزه په خپل خپل او درې ګینو خزه ته بیا دې د اهمیت پته ولګي.
بلخوا د فاټا د ځوانانو لپاره کارکونکي مهرین اپریدیوای د فاټا د مسلو حل یوازې په تعلیم کې دی او باید د هلکانو او جنکو په تعلیم کې سفر کوونه کړل شي.
بالکل که تعلیم وګوري تعلیم نه بغیر معاشره ترقی نشي کولای مخ نشي تلی او خاص کر زموږ قبایلی سیمې کې د ټولو ماشومانو کاغذ چې نکې دي کاغذ لکان دي زموږ راتلونکي جنریشن دا بار بار دا خبره کومه چې موږ اوس خو یو حالات نه روان یو جنگ حالات نه راوتو زموږ کم چې بیا تر خلک چې هغه ټول په کمپونو کې دي خو کمپونو کې د لاسټ لس کالو نه زمونږ د خیبر ایجنسی نارتھ وزیرستان ساؤتھ وزیرستان دا ټول علاقې شری کم چې زمونږ بچی را اوسی دي هلته نه نو کمنګ لکه نن نه به لس کاله بعد زمونږ یو بله ډېره غټه مسله مخې ته راځي او هغه ټوله غټه مسله دا ده چې لس کاله بعد به کم چې زمونږ دا نن سب بچی شری کم چې لسو کال دغه به د شلو کالو وي نو سره به ډېر یو غټ یو جنریشن چې یو ډېر زیات یو غټ د کم چې نوی کل چې را روان دی ځوانانو هغه به مونږ سره ایجوکیشن نه بغیر وي نو دا به مونږ لپاره په قبایلی سیمو لپاره نه بلکې پوره دنیا او پاکستان لپاره ډېره غټه مسله به جوړېږي ځکه چې تعلیم نه بغیر مونږ یو پر امن معاشره یو ترقی یافته معاشره نشو جوړولی نو دې لپاره هم لکه زموږ کوشش دا دی ځکه دا سټیټ خبرې دي دونه سکول تباه دي دونه ډېر ماشومان بهر دي چې هغه ماشومان کم ماشوم به مونږ راولو سکول ته به بوځو ځکه چې موږ په خپل کم چې موږ ځوان کول دي موږ دونه کوشش کوو لګي چې موږ اویرنس کوو لګي یو هغه په والدین کې هغه مور پلار ته موږ دا میسج ورکو موږ زو علاقو ته زو آی ٹی پی کیمپ ته زو چې تاسو خپل بچیانو باندې کم څه الګ ته وکړي چې نه دي په ځوانو باندې سبق وایي ځکه چې مخکې ان شاء الله پوره امید دار چې امید سره موږ ګورو لګي چې فاټا زموږ قبایلی سیمې اوس پوره من شوي دي او ان شاء الله یو ترقی او یو خوشحال وخت را روان دی فاټا کې او هغه د لپاره پکار دی چې زموږ ځوانان ټول تیار دي او موږ ان شاء الله تیار هم یو موږ تیار یو چې موږ د خپل علاقې ذمہواریاں اوس اوچتی کړو ځکه چې سو پورې زموږ ایجوکیټډ یو خپل علاقو ته واپس لاړ نشي زموږ غونې خلک مہرین غونې لس نورې مہرین د سې نور زموږ رونه دي هغه کم چې دلته په خبر کې لاهور کې کراچي کې ناس دي ځکه چې حالات خراب دي الته نوکریاں نه کوي چې دا ځوانان سو پورې واپس لاړ نشي یو خپل علاقې د پرکار ونه کی دینه بغیر کې دی نشي ان شاء الله څنګه چې وګورم لګیم زموږ ځوان کول اوس تیار دی هغه وی چې موږ د مواري ته تاو تاسو باندې د مواري واچو ان شاء الله یقین هم دارې څنګه امن راشي او حالات سازگار شي او یو د آئینی حقوق ملو شي تاسو به وګورئ چې قبایلی سیمو ځوانان چې دی هغه به بغیر د تنخواه خپل د علاقې لپاره خپل لغه لپاره به درازي او دفترونه او دینه به آبادي
دا وا د دې اونې تاندې هلي خبرونه زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان
د مشال پنوم
ساسو دلی کونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه ډېر خبرونه
کاروان د چندروان